اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استادو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې د غونډې په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواک ارزونه په رڼا کې په منظم او همغږي توګه د نړیوال مشارکې زیاتواله شول شوی چې په دې رستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوزلو درسي جنرال آسم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال آسم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی باید نوی سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنېدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخمه او 3 د شه د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیرې 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسو زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال آسم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نه وایشي خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې وایي
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړي دي.
دغه نیزبازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونې پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په ناامنیو کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړې او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پی سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبرې له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سنبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې رئیس د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی او د په خبره د لویدیځ ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 لسیزو جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وی یو ساورن د افغانستان خپلواکی او استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د پدې سیمه کې د یو بل گاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړې وي. زه چې کومه تګلارې په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغې کې مسره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي. له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې د پاکستان موجودیت نه مننه څنګه کولای شي ورسره روغ جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکوم دی او د دې غوسی شاته دا غي سم مقصدونه هم دي او سو دا غي مایوسی هم دي. نو دا غي غټه وجداره چې دا غي خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پر ډیره غټه هلې ځلې کړې وي، ډیر کوششونه کړو او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډیر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف یی کی سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافیه سره تعلق لرو. نو زمان دادداري چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي خو هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي، طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده، د مایوسي دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني؟
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډېر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي، کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي، نو په دې وجه پاکستان په دې خفه دی. او طالبان چې کوم دی، نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکای سرکارونو پاکستان په وساتت په خبره کوله، که د چین سره به کارونو پاکستان به پکې انوالو، که روس په سره به کارونو پاکستان به، او که سعودي عرب سره به خبرې وي، نو په هغه کې پاکستان یو کردار ادا کړ. اوس تقریبا طالبان هغې د امریکای سره هم برای را شو، د روس سره هم شو، د چین سره هم شو، د سعودي عرب سره هم شو، داسې د نورو نړیوالو هیوادونو سره هغې خپل تعلقات په خپله جوړ کړو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږه مایوسي ده، د پاکستان سر لخکر د غصې او یاد جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو چې څرګندونې تحصیل آزادي راډیو اوریدي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
ټاکل شوې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یو همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحه کې جوړه شوه. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه، او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله. او ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام
پروګرام سره چې خزه اونجونی په افغانستان کې ورسره مخ دي، په دغه وخت کې د خزو د خونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یو عاجله اړتیا ده. د بلې خوا د بشري او خزو د خونو یو شمېر فعالان وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د خزو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیر د خزو لپاره مغرزول به ډیر درون تمام شي، ځکه چې په خوانیو سیاستوالو باور لمنځه تللی. په دې غونډه کې د خزو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د دوی حکومت د استازو له حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو، ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو، نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو غوښتنې نه دي منلې او تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږدي خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د ښځو د حقونو فعالان وایي که څه هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورته ژمنې کړي چې طالبان به د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي کړي، خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نوموړی وویل
غصه چیز غوارم ویوایم ده امریکا متحده ایالات نستری که دونکه حلی زلی که ویچه طالبان لبشری حقونو ده هغوی ده سخت و سرغړونو په خاطر چه ده اوسی هم شاهدان یو جواب ویون کی کرو ده هغه سره چه موش پا گده هم جغی پری لنجده کار کهو ده بحرانوی چار ده وزیر پا گدون گن نور چارواکی اوز موش استازی رینا امیری پا ده مسئله که اشکیل دی
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړې. نوموړې زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي، خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان څرګندونو ته په اشاره وایي چې ورته ژمنې مخکې هم شوي، خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورځ تر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یوه افغان محصله چې لڅه باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب کوي، ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي، ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي، ټکول کېږي، یوان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هېڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو، موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوې، خو موږ ونه لیدل چې طالبان دې ځواب ویونکي شي. وی سم په باور ناسم تعامل د ستونزو رامنځته کړی ده. کنړی ول ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د طالبانو د ځواب ویونکو کېدلو لپاره یو ښکاره عملی پالیسي ونه لري، دا ډول سرګندونې کوم بدلون نشي راوستلی،
تغییر به وجود نه میره.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریځ هرکلی کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي شي.
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بښونکې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویونکي کړي.
باید طالبا پاسخګو باشد.
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړې، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت له شاوخوا 350 ورځو راهیسې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او هم دا ډول 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په نجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته یې بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړې، خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي.
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل ایکس پانه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنی لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگټن کې دی پر خپل ایکس پانه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زمانه کې صنفه د خونبودو
کله چې د خوندۍ دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زبر لسم ټولګي کې وم. موږ دوه نیم کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پر مخ تګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندۍ دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشدې ازادي راډیو ته وویل:
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کېږي، نو خاص به همدا موږ ښځې دي نه اغېزمنې کېږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هېڅ تعلیم سره کومه رابطه نوره ونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نسم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو له ژمنې څخه سرغړونه کړي. ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سوله ییزو خبرو ته وهڅول. جزئیات د سنخه کړ پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لشمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 24 د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف دا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه دا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلی دی چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکګده نه وودیلی ناشه پاسولستو از کابل.
موږ هیڅکله له کابل څخه خپل سفارت نه دی ایستلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري، خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو، ځکه چې دوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره په لژمنې نه دی پر ځای کړی.
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سولې ته تګلارې دي پیاوړي کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سولې سو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په اکسپان یا په خونی ټویټر همدارس یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیبولی شي. زموږ وی پانه هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانه کې هم زموږ مطالب لوستل شي او هم خبرونه اوریدل شي. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګه مسابقه شوې دي. څنګه یا نیزه بازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې له ډیرو زمانو راهیسې رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه څو پیړۍ مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانې کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دوړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغیز او د اسانو د پښو د خاورو دوړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګې وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوي دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړې وه. خو د شاغلی شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو موړای وای سانګې په شلګر سیمه کې لتیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج د چي د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نیزه بازی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د بلا مشکاله مندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته کې برخه اخیسته وه. لوبه دوستانه او مساوي سرته ورسېده. نور دی تنگ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم ور نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نیزه بازی لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو په دې باندې لوبه کولې.
محمد نصیر مجروح اسپور او لپکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ترغلی دی. د وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتنه د سانګ لوبي مرکز دی.
بس د نيزي سره د شوق لرمه سی په پر شوق کې کوم. نشي لوبي مکړه دا وسم شو میډال نشه کپنه راوړو کابل چې تلو میډه.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت اسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګې وهونکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي
خو ټولونه وور سره لاسان وته به وسم والورم وای مال ته په پکتیا کې خلاص دي یو شلګرو کړه باخت باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ به خوشاله یو داسو په میاله نور دا چې شي نه جنو غواړو په کتم شي ډول خلاص
څنګه د افغانستان او سیمې هغه پزلوپوري لوبه ده چې وسم زیات مینوال لري
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي دا هم د دې ساتلند خبرونه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمایزو سازمانونو د ځانګړیو استازو د غونډې مشي وکړي د ملګرو ملتونو د رسمي وی پانی د راپور لمخې د غونډه به د فبرورۍ په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له نه ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پانه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیرې 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوي خو نور جزئیات ته ندی ورکړي د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شوزو سره به یو ځای نن د محمد قباد لود اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بے وزلۍ کیسې کړې دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروګرام په پای کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لانډه برخه هم درته لرو پایل ستاسو په پیغامونه کو
شنو ګولم ام سعید د یو ځای مشي یسو یو ری نه دی څلور یا له درو نه دی Дреда чиеде чи да бас раслипке карковый. Обебиштый. Уже тоже момнан вам да сыл хуши на джоре, мем да зыра на джоре заларам. Саб зма харап ди, а саби пшар зма ди. Да его манге да ганалар масме я вча хайрат ке да кридь. Малев да на я хуба кабаба, я хубу ба я мгаали миди дага кибла да гаали миди банди. یا ولر مې رینې تناسه ده بل لور مې بل تناسه ده زه چاته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړی زما د اصحاب د زما د سړو زخمی زین د زړه نه جوړی دا وسې چې نه ایت په تل و زړه دې په څه دلی چې شي و کوم چې وانت انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړي مې دی پنج
زه به فاطمه نه مېژه نو زما خامخا دوه وشکاله به زما د کوم توف کیږي انا وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خواري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میو دا یو زوی مې شهیدو تیارو ویشته چې بسګرو هغه شهیدو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور مې د بل تک شنو هغه بیا ټکار وسو هغه شهیدو سر د خلاص انا وز دا یو ناس مې یو خپل کوم دې مې د مزند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دا سر ناس دا کوندې نر نه لرو په کور کې زو دا جنې تللې دي د وسنوري په دې کې شي دا پرتې دي دوه دوه پای کاټه باسې خرڅې دا وی و د بل انجلې په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشانه دي کښنیان دي خو بيقي چې د ګټي وټ سړې نه دوه دا نه سړې سو کې زو
چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لرم، زه د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دان جوړ دا ښځې ته وایي راسه زموږ کمبل پرې دا وایي راسه زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسه زموږ دا ښځې دې دا کورو په ځوانه ځوانۍ د بل کار کوي دا نږدې کوره ته لرې ځایوته نه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سی پر وچېدو دي، مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي بر دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایرات د مسولو خلکو ته ورسیږي. د ایرات د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان دغه نمایندګان ټول دغه خلک دي غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه د زموږ ژغونه واوري چې د ایرات د ریګریشن ماجر کې ډیر ځای په خلک شته. دغه نمایندګان ټول داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانونه ته کاټي نو دغه زموږ ژغ دی ورسیږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام مزما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دنده نسته، بیکار بیکاری د وروره د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د وروره، د بلې خوا ستړیا وي چې وګولانه پیدا کیږي. او دی وای د افغانستان کې موږ داسې امنیت را وستلې داسې په کاروبار په یوه ډوډۍ یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل که ورور یوه پلار راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چاندوالې څه جې کړې دي. دا ټوله خو جا چې نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. وروره تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس دا هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي ټوله ځوانان ولاړه وروره د افغانستانه ووتله د بېکاري د خلکو اولادونه د لوږې مړې. دا اوس سهار دی یخوا بیا نارې راته وي کالداري بنجې کوي، یخوا افغانۍ راته پورته کړې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته او دوهم د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما ستاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب زه دا ستا کوم عزت چې ته ماته راکوي، کوم حجاب چې تا ماته راکړي دا ګر سره زه نه غواړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خویندو میندو په مخ باندې دي د مکتب دروازه بنده کړې ده، وایي حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، و عزت دی، و هسې دی، و داسې دی. دا عزت و دا حجاب ګر سره زه نه منم، نه غواړم، ځکه ستا خپل لور په خارج کې درس وایي، تعلیم کوي، پوهنتون وایي، لس مخ ګرځي، ما لیدلې دي لس مخ ګرځي د تقابل کې چې هر څه مشران دي، دا ټولو نوړي ما پاکستان کې لیدلې دي. لس مخ ګرځي، ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې، وایي دا مې مینه ده، دا مې هسې دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دې ماته دغه حجاب دغه کړی دی، حجاب بانه کړی دی، حجاب مراته وو، عزت دی. دا عزت څه ګر سره نه غواړم. ته ورسې پله خپل نورو خویندو میندو ته عزت ورکړه، بیا راسه زما د ته ورکړه، ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ ښځینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا ده، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
سلامونه ونې کلی تاسو او محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تاریخ کړی دی او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو ولنه چې په تورخم کې بنسوي دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم د لار بنوي دا خامخه پر نور خوب دي هم تاثیر کې دغه پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوريږي خو زموږ غوښتن د چارواک څخه دغه ده چې هر څونه ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالون یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي تر څو افغانستان خلک د دغه ستړیا څخه خلاص
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه دی په بغل کې سره ده چې ژمی دی بیکاری ده همداراز تر سل نه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي چې دا ټول منفي تاثیرات د ولس پر ژوند باندې لري ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو جنس ګران سو خوراکي مواد ګران سو میوجات ګران سو د ټول مشکلات بیرته راګرځي خلکو ته هله مداده چې مسول کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې د پوره توجه وکړي چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دي ش ګرانی دی وخوا ژوند دی بلی خو اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري هله مداده چې توجه ورته وکړي مسؤلین ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي
نوم می توریا له شنوار د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکاره دي او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلې دی دوی کار ته روزي ان چوکونو ته روزي خو نشته کار نشته دی او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي ځکه چې ډیر خلک چې دی د کله څخه راشي خار ته هم بخار کې بیوته د کار مینه برابرېږي نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فکر دغه د منځ لاړ شي او ځوانان په کار شي نړیوال موسسو نن دا غوښتنه ده په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لای زیاتې کې ځکه افغانستان چې دی اوس خلک ډیر د فکر سره مخامخ دي او باید زمونږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې بشکې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوال موسساتو تر ډیر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نور صحیح بشه نور ټول کې ورسره مرستیو کې ترسو دوی دغه بخران سه ووزی
نوم می سلیم احمد صالح دی د کونړ ولایت سیدونکو یم دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی بیروزګاری ډیره زیاته ده خو به خلک ووزی کو باندې نور کارونه و سره کول وس هغه سه کارونه نشته دی کی شابي پروژې دلته په کونړ کې نشته ډیره زیاته چې خلک په کار باندې مصروف شي د بیروزګاری کچه به خې زیاته شوې ده دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او ار سی ډي موسې لخوا بستون اعلان شي او تقریبا نه هول سوالې د فاره نه کسان دا نیول کېدل او په صلحاو ځوانانو د فاره اپلای کړي و او ډیر زیات ځوانان د امتحان ته راغلي و په دغه امتحان کې ګډون وکړو او زیات دی چې دغه ډیرونه ول شي هغه نه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نه کسان نیول کیږي نو ټول بیا هم بے روزګار پات شو نو د دولت لخوا نه دولت څخه مخته هم داده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچي چې د غربي روزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې د په کار باندې مشغوله شي
نوم می ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري هغه څوک چې په کار باندې دي هغه هم به شرګان درګر د بی وظیفو کیږي زه چې څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت ازا چې دی 15000 او 100 کسان دي دوی اکثره چې دی د وظایفونو لري کل تشکیلی کم ک او دوی د پاره د سیو برنامه جوړ شوی چې دوی باید په کور شي باندې غوندې ورته جوړ شي بیکاری زیاته شوی ده او بل وشکالی دا بارانونه نه کیږي خلک د سنزو مشکلات سره ډیر سخت لاس او غریوان دي به حد او به اندازې مشکلات زیات دي د خلکو او بالکل نشته مزوري نشته دین او وس دکاندارانو هم شکایتونه دا کوي چې سوق راځي او سودا تینه نه کوي نو چې مثلا موږ بیکاره یو دکاندار ته لاړ شو پیسې نه سودا به پسو کې کاروبار نشته دی چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کوي خلک ډیر زیات د مشکلات سره مخ دي بل هغه مؤسسات چې هغه به کومکونه کول هغه هم اوس کومکونه نه کوي او لکه دغه ډبلیو اف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلته بلد لري بلته ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغه ته کارونه پیدا کوي کومک ورسره خلک کوي او چې څوک واسطه ونه لري هغه سره بیخینه څوک کومک کوي نو ورسره همکاري کوي دولت نم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی نو هغه څوک چې په کار دي د هغوی خو باید ساتنه وشي هغوی د وظایفو نه لرې نه شي هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي نو دا ډیره یو غټه ستونزه ده
بلې السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو ته نیکې هیلې وایم زما نوم عطاالله دی د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي دا د عمارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې بل کاری نشته پیسې اخلي نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوند ورګڼو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته زیاته مننه
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای وکړي تاسو جوړ او روغ اوسئ د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي السلام علیکم
سلامونه نیکی هری احترامات می ومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډ ټولو اوریدونکو کوکتونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم سناولا پښتون يم د هرات ولایت عبدل تشدی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته مشکلات ست چې نغه د وج نس کولی یا هم اگر شته چې دی ویلی په اگر شته کې د پانس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمختلې دغه تیب برشته ده نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی اس فوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې را خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې دي نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکو وسوي نو یو وجه دا کېدای شي او پاسپورتونه چې ځنډیدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یو خاطر ښه وایي ځکه چې دلته دوی خپل پانګونه وکړي د دوی خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لور بوځي نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي دلته صنعتي کارونه فعال کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولس لپاره چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونه وځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام دلته د ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي د پنزور فو سره کرا پر مخ ان شاء الله خیر به تجارت ان شاء الله مننه خیر به ژوند اوس
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو اجزانو د پلټنې پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کروغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوی دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 7 8 5 5 4 بل شمار ایم ٹی این دا 0 7 8 9 3 9 4. رسته روشن نمبر وایم 0 7 8 9 4 5 5. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شمارې رسته کې تکراروم 0 7 8 9 4 5 5 4. 0 7 8 9 3 9 4. 0 7 9 4 5 5. 0 7 9 4 0 7 9 4 9 9 1. په دې هیله ورور کچې پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې بتاسو زار
کی خو وختونه او د الله پامات. ګران اورور سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر اټلونګ کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنی نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 7 9 2 4 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 7 9 2 4 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0 7 3 8 7 2 0. بلش میراو هم 0 7 2 4 1 8 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته وخت تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 11 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاک تاسو ته زر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل استونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 4 2 1 1 2 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 2 1 1 2 1 5.
زمان له جانا